سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په نننۍ خبري مجله کې مو فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخت قرباني یو مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکیه کې د دوشنبه ورځې په زلزله کې لک تر لګه سل افغان کډوال هم مړه او ټپیان شوي دي. د وزارت مرستيال ویاند ضیا احمد تکل نن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ته رسیدلو راپورونو له مخې لک تر لګه سل افغانان مړه او ټپیان شوي او د هغوی کورونه هم وران شوي دي. د ښاغلي تکل په خبره دا شمیرې نومړنی دي او کېدای شي چې زیات شي. د رسمي شمیرو پر بنسټ په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه ورځې زلزلې له 12 د زیاتو کسانو ژوند اخیستی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي احتمال لري چې په ترکیه او سوریه کې دا زلزله زپلو شمیر 20 ته ورسیږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنې 93% سازمانونو او بنسټونو ویلي دي چیرې ونشي کولای شي خزینه کارکونکي وګماري، نو دوی به د تار شي چې خپل فعالیتونه یا کم یا په بشپړ ډول باندې وتروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر سوالو خورا مهم دي. دغه وروستي جنسيتي خبرداري د ملګری ملتونو د خزو څنګه ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تیر دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په یو غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کیږي او اوس مهال افغان نجونې او خزي په خپل وطن کې د تبعید شو په څیر ژوند لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستیو پورې نږدې 800 کسانو ته موسمي مرستې ورکړې دي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې نن چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمی چمتووالي ته اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیست کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز د بیړنیو مرستو رسولو لپاره دغه مسله ډډمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې وزلی زیاته شوې ده او د دې هیواد د 40 میلیونو وګړو له نیمایي زیاتې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته تللی چې د حیرتان مزار شریف پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړې. بختر اجانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې دی ولیدي چې په دغې پلاوی کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالی وزارت استازي شامل دي. د اوسپنې پټلۍ د ادارې ویاند سمی دورانی د تیر شمې پورز ازادي راډیو ته تم خو دلی وچې په دغه سفر کې به د اکشن پلان مطابق یو موافقه نه هيشه او د حیرتان مزار شریف د وسمنې پټلۍ څخه به د سوداګریزو توکو انتقالات بیرته پیل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډیرو جدي چیلنجونو سره مخ دي، خو په تیرو دوو کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډیره کمزوري شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تیر شپه د کانګرس له لارې ملت ته په وینا کې کړې دي. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډیره تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین و. تاسې خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب په دې خبري مجله کې درته لرو. د ترکیه په زلزله کې هلته میشت افغانان هم زیانمن شوي دي. د چې اوس مهال دغه افغانانو سره د طالبانو حکومت مرستې کړې او کنه په ترکیه کې مو د یو محصل سره په دې خبرې کړې دي.
تاسو باندې کوم خبره مونږ ته نغله نن سار مو بیا ورسره اړیکونی ولا مونږ ته ویلې وای دغه زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي او مونږ کوشش کوو چې هغه افغانانو جنازي افغانستان ته ولي.
وړاندې به خبرونه کې په دې اړه در سره راپور هم ولرو او د دې محصل سره مو چې خبرې کړې دي د خبرو جزئیات به هم درته وړاندې کړو. د امریکا د استازو جرګې غړی مکال وایي دوی هیله مند و چې بایدن به خپل کلنې ونه کې د افغان خوځو اونجونو په اړه یو واضح لیدلوری وړاندې کړي، خو بایدن په خپل خبرو کې هیڅ د افغانستان نوم ونه خیسته. خو دا چې ولې بایدن د افغانستان نوم یاد نه کړ او په کوم موضوعاتو خبرې کړې په راپور کې درته ولرو. لبل خو بیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانان له پامه وغورځوي. په دې اړه به هم درته وړاندې مجله کې راپور ولرو. د افغانستان د مسایلو سربیره د نړۍ او سیمې مسایل به هم راوخلو. سسمالتیا غواړم.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن هم اژغورون کو پلاتون کو ډلې په ترکیه او سوریه کې دروستي مرګونی زلزلې د احتمالي ژوندۍ پاتې شو کسانو د مړو درایستلو هڅو ته دوام ورکړو. د دې ترڅنګ د طالبانو د بهرنی چارو وزارت هم ویلي چې په دغه زلزلې کې هلت میشت افغانان هم ازیانمن شوي دي. د شهیدی افغانانو شمیر څومره و او څومره کورونه ویجاړ شوي دي؟ نوریاس نوریا سره پاستډیو کې مل شوي دي. نوری صاحب کتا سره ته وایي چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت نور په دې اړه څه ویلي دي او آیا هلته چې کوم افغانان میشتي مرستي ورسره شوي کنه؟
بلې فریده جان، تاسو او لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو هم په لنډو خبرونو کې ورته اشاره وکړل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې په ترکیه کې تقریبا هغه راپورونه چې دوی ته رسېدلي دي نږدې یو سلو تقریبا سل کسانو ته افغانانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. هغه مشخص نه کړي څومره افغانان د دغه زلزلې له امله مړه شوي او څو تنه ټپیان دي. خو ویل چې دا وروستي ارقام نه دي، دوی څېړنې روانې دي او په انقره کې د افغانستان د سفارت هلې ځلې کوي چې په دې اړه وروستي او کره معلومات راټول کړي. البته دا هم ګرانه ده چې د دغه زلزلې وروستي او کره معلومات په تیره بیا د افغان میشتو افغانان ته چې هلته څومره زیان ورته رسېدلی دی راټول شي. خو په هاتای ولایت کې چې د ترکیې یو زلزله ځپلی ولایت، یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې یوازې د دې ولایت په یوه سیمه کې چې هغه هم د زلزلې په محور کې و تقریبا سل افغانان مړه شوي دي او دغسې همداسې نور هم ټپیان شوي دي. البته دا خبره د برهان الدین او زون په نوم باندې د دې سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې خپل خلک ورزی او د زلزلې له کنډوالو څخه مړی راباسي او د ژوندۍ پاتې شو هیله ډېرې کمې دي، ځکه چې سیمه ډېره سړه ده، هوا هم او په زمین کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زلزله هم ډېره زورورې وه. خو د ویل شي دوی خپل توانېدلې چې د خپلوانو څلور مړي راوباسي، خو ډېر نورو کورنۍ ورته ویلي دي چې تر اوسه پورې هم د کورنۍ غړي د نړیدلو خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي.
نوری صاحب کدام را ته وای خپل په ترکیه کې د خلکو وضعیت څنګه ده؟ د ترکیه هغه وګړي چې هلته کورونو لاندې شوې دي، دغه د ژغورلو هغه دغه څنګه مختزي پروسه؟
مخکې تاسو هم یو لنډ اشاره ورته وکړه چې د ژغورنې او پلټنې ډلې په سیمه کې دي، مختلفو هیوادونو هم ژغورون کې سیمه ته زلزله ځپلې سیمه ته استولې دي. تر اوسه لګیا دي، خو ستونزه دا ده چې په سیمه کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته هم شدید ټکانونه محسوسیږي چې دې هم د ژغورنې کار ځنډنې کړی دی. په دې خطر باندې چې هغه ودانۍ چې زلزلې ویجاړې کړي او تر لاندې خښتو خاورو لاندې ژغورونکي هڅه کوي چې مړي راوباسي یا احتمالي ژوندي پاتې شونې راوباسي، د دې خطر شته چې هغه پاتې ودانۍ پاتې برخې راونړېږي او دغه راز د دغو د ژغورنې له ډلو سره ډېرو هیوادونو لاس کړی دی. ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې په اوس وخت کې په زلزله ځپلو سیمو کې د 15 هیوادونو ژغورندوی ډلې هلته حضور لري. خو باید دا هم هیر نه کړو چې د مړو شمیر ډیر په چټکۍ سره د زیاتېدو په حال کې دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې نن یې له یوې تر ټولو زلزله ځپلې سیمې څخه لیدنه کړې ده، قهرمان مارش په نوم باندې د ویل چې یوازې په ترکیه کې د مړو شمیر له 8500 اوخته دی. یعنی په ترکیه او سوریه کې دغه زلزلې د مړینو شمیر له 10000 کسانو اوخته دی. د ویل چې 50000 کسان هم په ترکیه کې دغه زلزلې ټپیان کړي. دغه راز په سوریه کې هم د مړو شمیر تقریبا نږدې 3000 تنو ته نږدې شوی دی. اروپای ټولنې هم سیمه ته تقریبا 1200 200 ژغورون کې استولې پدې کې شاوخوا اویا ژغورون کې سپي هم شامل دي او نور روغتیا پالان هم شامل دي. او د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړي چې د زلزلې چې د ترکیه په څو لسیزو کې ډیره زورور زلزله و خای دروش میلیون وګړي په سیمه کې اغیزمن کړی وي.
ډیره مننه کور ودان نوریاس نوری و چې د ترکیه په زلزله کې حالته د افغانانو په اړه باندې چې دوی هم په کوم رشي وټه پنچوي دي جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو موږ هم په ترکیه کې یو میشت افغان محصل سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو نه پختلې دي چې اوس مهال هلته وضعیت څنګه ده.
زه خپل د ترکیه هواد هم د غازنتب ولایت کې مکم چې د تیر شوی زلزلې مرکز ولوم دی غازنتب کې یو محصل یم.
شنوارې سب دا وای د کڅورزې چې هلتوي د دوشنبه نه راپدی خو تر اوسه پورې د ورځو کې خلکو وضعیت څنګه ده؟ تاسو څنګه هلته ستاسو نور افغانان د غوي وضعیت څنګه ده؟ ژغورل شوی دي کنه؟
دل دا وضعیت ډیر خراب ده ځکه ډیر اپارتمان نو ویجاړ شو کله چې زلزلہ وشو نو ډیر اپارتمان نو ویجاړ شو خپل د اپارتمان په اوم منزل کې ونه چې را پاسې د زلزلہ ول د پسې چې لاندې کې زموږ په بل تک نه نوته ما ډیر ور خطا ولما تقریبا د زلزلې د یوې د کینه ډیر دوام وکړو کله چې موږ لاندې کې وته باورم ورې د باران مو یو نیم سات موږ د باندې ولاړو نم بوتان و نم جامپر غوسه وڅم نه درلودل او بل اخر ډیر تکلیفونه به موږ لاړو تا کلاړو خپل جامپر او بوتان و راو چې راکې وته د نن سره سم موټر را لر سره لمنګ دې ساحه نويستلو او من ساحه ته وته دل توس ار سات دو درې سات بعد د زلزلې یو ټکان د خو وختي در سره غږیدم هم یو ټکان د زلزلې وشو ډیر خلک ته تشويش کې دی او دا چې د ترکیه یو د اقتصادي وضعیت لخراب د خلکو او ډیر تلفات لري.
دا ټکانونه چې کیږي دې سره ودانې بیا وي جاړيږي که ضعیف وي؟
نه ضعیفه ویده اول زلزله وشوه سهار سلور بجه اولس دکې وی د زلزله لګي ویجاړ شي درزونه پکېرال خو موږ ته ویل شي چې بل زلزلم کیږي چې یو بچ شو د دوشنبه ورس بیا زلزله وشوه چې هغه د لمړی زلزلې نام تیز و چې ډېر ودانې په یو بچ کې ونړېدلې ډېر خلک ورلاندې شول بل هوا ډېر یخ و شکرون کډاله کوشش کول چې خلک راو بس خو متاسفانه هوا یخ و او بده کې پاترال ډېر خلک د ودانې ولاندې وسم دیو کوشش روان د چروي باسي.
اوس تاسو چې یاستي امر خپل ځای کې باندې یاستي اوس چرته اوسېږي د نور افغانان چې تاسو سره مارسلین دي دوی څنګه تاسو خزایته منتقل شوي دي کنه برسته مو تر لاسه کړی
تقریبا پینځشت پور افغان مسلین یو او افغانانو فامیلونو دلته هم شته خپل چې مونږ دلته د غدریم او ورځ د مونږ په جماعت کې تیرو د افغانستان سفارت په استوان کار کې د غوي سره مونږ تماس ونیو لپاره پرنسار چې مونږ د غستون زلرو دلته پینځشت شاوخه مونږ مسلین یو عوام یې خده د اوسېدو زمونږ شته دی او وی مونږ ته بیا ویل چې تاسو مونږ ته ولست راولې کې مونږ یو غونډه دایرو ان شاء الله زمونږ په واسه چې تاسو سره مرسته وکړو مونږ چې کړل لست راولې ګلو هم تاسو باندې کوم خبره مونږ ته رانغله نن سار مو بیا ور سره اړیکه ونیو ولا مونږ ویلې وې دغه زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي او موږ کوشش کوو چې هغه افغانانو چې نازي افغانستان ته ولي کوو ان شاء الله وي غرمه پورې پته مې موږ ته جواب درکو دوه یا نه او متاسفانه اوسه پورې موږ ته سن دي ویلې زموږ د غدرې مورز د جمعات کې موږ غلطه
ترکیه دولت هم څه امکانات نه درکړي आवाज هم د جمعات کې وسیږي
ترکیه دولت امکانات وړاندې کړي خو ډیر خلک دي یو ځکه نه چم کیږي ټول خلک د کورونا راوتی د ورځې په کورو کې د شپې جمعاتو ته راځي د کورونا وځي کورو کې یو منی موټر کې پات کیږي ډیر ویره کیږي.
په ترکیه کې افغان محصل رفیع الله شینواری و چې هلته د زلزلې د سترګو لیدلې حال سره شریک کړی و. د افغانستان بلې مسلې ته به ورشو. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیشي مشر مایکل مکال وایي د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریځ د نرمولو او اعتدال ته د دوی د رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. دا چې ولې احمد شیبر سره په سټډیو کې وصل شوی دی شیبر صاحب کتا سره ته وایي چې د مکال د خبرو جزئیات څه وو او ولې د ستراتیژي بریالۍ نه وه.
مننه فریده جانې. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مکال دا خبره وکړه چې افغان میرمنې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د په وینا د امریکا حکومت د ستراتیژي چې طالبان خپل دریځ نرم کړي ناکامه شوې ده. مکال په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه وارله مخه د هیله ښکاره کړې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد کړي، خو خو تیر شپه چې جو بایدن د امریکا ملت ته وینا کوله د افغانستان نوم یې وانخیست. خو د بایدن دې ځانګړې وینا ته په متحد ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی وربلل شوې وه چې د ځینو کتونکو په باور دا یو ډول سیمبولیک حرکت و چې افغان میرمنې د واشنگتن هیرې نه دي. او فریده جان په همدې حال کې مشهور امریکایي سناتور لانس گراهام په خپل ټویټر لیکلی دی که څه هم جمهور رئیس بایدن افغانستان یاد نه کړ خو د ده په وینا نړۍ افغانستان نه ده هیره کړې. د جرمني د اقتصادي همکاري او پراختیا وزیر یوخن فلاس بارتس په ټویټر کې لیکلی دی چې تازه د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال امین محمد سره کتلی دي او له هغې سره په دې خبرې کړي دي چې څرنګه برلین کولی شي چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او ملګري ملتونه هم را وړاندې شي. امینه محمد تیره میاشت افغانستان په یو سفر تللې وه چې په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره په دې باره کې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې بیرته نجونې مکتبونو ته لاړې شي، د پوهنتون دروازې د دوی په مخ پرانستل شي او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز موضوع هم حل شي.
ډېر زیات مننه احمد چیبر و چې د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر مکال د خبرو جزئیات یې چې ویلي افغان نجونې او ښځې په بد وضعیت کې دي دا به سره شریک کړو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یو ان ایچ سی آر وایي نړیواله ټولنه نشي کولی چې افغانان له پامه وغورځوي. دغه ادارې د یو ټویټ له لارې په افغانستان کې د افغانانو ژوند په روان ژمي کې له سخت ناورین سره مخ بللی دی. خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. پردیس صاحب، تاسو کې وایي لکه څنګه چې مخ کې شیبر صاحب یادونه وکړه چې تیر ورځ کوم خبرې چې بایدن کړې وي او همدارنګه غهیله مندي چې مایکل خودلی وچ باید د افغانستان یادونه وشي نه د شوی، ولی اوس یونیت سی آر داسې څرګندونه کوي چې باید افغانستان نړیواله ټولنه هیر نه کړي.
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، خو د یونیت سی آر د څرګندونه تر ډیره پوری د سره هم اړه خلی چې ممکن نن په کابل کې د یا د کابل په یو شمیر نورو څنډو کې یو شمیر هغه خلکو سره خبرې وکړي چې دوی د ژمي یا په ټول کې د ژوند سخت شپې ورځې تیرې وي. د دوی لړل یو هم عبدالقادر دی چې د پنځو اولادونو پلار دی. دی وایي چې په دغه وروستیو کې ژوند ورته بيخي سخت شوی دی او ان تر دې چې د پنځو ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم دی نه توانی کې چې د خپل اولادو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دی وایي چې یو لاسي کراچۍ لري او د سهار له څلورو بجو نه دا راپورته کیږي تر ماښام پورې کار کوي، خو بیا هم خالي لاس پورته ځي. د عبدالقادر په څیر خای ډیر افغانان چې دغه حالت سره مخ دي. یو بل کابل میشته چې جاوید نومیږي، دی وایي مرستې په سم ډول اړمنو ته نه رسیږي او د مرستو د ویش په برخه کې انډول نه دی موجود. دغه ټولې اندېښنې بیا په دغه حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې نړیواله ټولنه نشي کولی افغانان له پامه وغورځوي. دغه کمشنري د سه شنبې ورځ ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل چې افغانان د خوړو د نه خوندیتوب خوارځواکیو د سربلان سخت ناورین سره مخ دي. یونیت سی آر وړاندې لیکلي چې دوی د بیړنیو حالاتو د کابو کېدو لپاره مرستو ته آماده دي، دوی به خپل مرستو دوام ورکوي. موږ دغه اندېښنې د طالبانو له حکومت سره هم شریک کړي. دوی وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ د انساني اړخ له اړخه مکلفه ده چې له افغانانو سره مرسته وکړي او دوی دغه مرستې سیاسي کوي نه او د مرستو په برخه کې دوی خپلې هغه نه هېریدونکي هلې ځلې باید دوی ورته دوام ورکړي. دغه ټولې اندېښنې په داسې حال کې دي چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې افغانستان کې روان شمه سخت دی او اړمن افغانان په هر میاشت کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته اړتیا لري.
ډېره مننه کور ودان پردیس په خاطر. پردیس و چې د یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د هغې اندېښنې په اړه چې ویلي نړۍ باید افغانان له پامه ونه غورځوي جزئیات یې راکړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس با غور تور شو. په غور کې یو اخزینه د غاښونو ډاکټر ده چې په یوازې ځان ټولو مریضانو ته رسیدګي کوي. دا چې څنګه په دې راپور کې
تازه د غاښو د ډاکټر پیس کار پیل کړی دی. هغه هم د افغانستان لری پرته او نسبتا محرومه سیمه کې. لطیفه نظری دغه خو دغه کلینیک د غور ولایت مرکز فیروسکو ښار کې جوړ کړی دی.
هغه امکانات چې د غاښو لپاره زموږ په کلینیک کې اړتیا ده ټول لرو. خپلو زحمتونو ته په کتو ډاډه یم چې کولی شم ښځو ته خدمت وکړم.
لطیفه نظری وایي له ماشومتوب یې هیله درلوده چې تحصیل به د خدمت لپاره کوي.
ډاکټر کیدل مې د ماشومتوب هیله وه چې اوس مې لاسته راوړی. غور ته ستنه شوم او د خپلې کورنۍ او خاوند په ملاتړ ومې کولای شو چې د ښځو لپاره یو ځانګړی کلینیک جوړ کړم.
هغه په دغه مرکز کې اتو نورو ښځو ته هم د کار د زده کړې زمینه جوړه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه لا سخت شوي دي.
د دغه کلینیک په جوړېدو ډیر خوشاله یم. د نورو ښځو لپاره هیله او انګیزه ورکوي او همدارس هیله لرو چې نورې ښځې به هم دا ډول ابتکار وکړي.
اوس مهال یوازې دوه متخصص ډاکټرې د غور ولایت مرکزي روغتون کې د نسایي او ولادي په برخه کې کار کوي. د غور په یولس نورو ولسوالیو کې هیڅ متخصص ډاکټره نشته.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب په ستړي مشي تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه او وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د سپورت په ډګر کې لومړنی ورزشي خبر دا دی چې د کرکټ بورډ په نوښ پیل شوو دویمه درجه کورنۍ سیالیو کې نن دایکونډي لوبډلې بغلان ته، خوست الف لوبډلې جوزجان ته، هرات روزګان ته او بامیان بیا بدخشان ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالۍ په جلال آباد، قندهار او خوست کې روانې دي. په عین حال کې کرکټ بورډ ادارې د دویمه درجه ولایتي سیالیو د دویم پړاو لپاره هم د پاتې 15 ولایتو لوبډلو نوملړې اعلان کړې دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. اخوا بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون تیره شپه د فوټسال سیالیو د دویم پړاو په چاچونه ترسره کړې ده. په دې سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري او دا سیالۍ به د دلوي میاشتې په شپږویشتمه نیټه پیل شي. او د اماراتو په نړیوال لیګ سیالیو کې دغه لوبې دویم پړاو ته رسیدلی دي او نن به د کوالیفایر 1 سیالۍ ترسره شي چې په کوالیفایر 1 کې به ډیزرت وایپرز د ګالف جاینټس لوبډلې پر وړاندې خپله سیالي ترسره کړي. او د ویسټ انډیز او زیمبابوی ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې وینو چې ویسټ انډیز لوبډلې زیمبابوی ته د 202 منډو هدف ورکړی. نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. زیمبابوی 88 منډې کړې، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 104 منډې دوی ته لا هم پاتې دي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. او د سویلي افریقا په لوبو کې هم دغه سیالۍ دویم پړاو ته رسیدلې دي چې نن لومړنۍ نیمه پایلوبه ده. او په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې پریټوریا کیپیټل د پارل رایلز لوبډلې سره لوبه کوي. له دې سیالۍ د راشد خان په لوبډل مشري د مای کیپټن لوبډله لمخکې تک پاتې شو او هغوی له سیالۍ بهر شو.
ډېره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګری هم خبره کړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس هم یو بهرنی مسله. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په خپلې کلنۍ وینا کې خپل ولس ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او همدارنګه د امریکا د سیاست د لیدلوري په اړه وینا درلودله. دا چې په خپلو خبرو کې د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه څه ویلي په دې راپور کې.
موږ په ګډه هغه کار وکړ چې امریکا یې تل په خطو ګټر سره کوي. ناتو مو سره متحد کړه، نړیوال اتحاد مو رامنځته کړ، د پوتین د تیری په وړاندې ودرېدو، د اوکراین له خلکو سره ودرېدو. نن شپه د اوکراین سفیر دلته موږ سره یو ځل بیا په امریکا کې یو ځای دی. هغه یوازې د اوکراین د ملت نمایندګي نه کوي، بلکې د خپلو خلکو د زړورتیا استازولي هم کوي. تر کله چې اړتیاوي ستاسو تر څنګ به ولاړ.
Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace.
زموږ ملت نه یوازې په اروپا کې، بلکې د نړۍ په هر ځای کې د آزادۍ، وقار او سولې لپاره هڅه کوي. په همدې ځای کې میکال وړاندې وینا وکړه. پر اوکراین د پوتین د بیرحمانه یرغل سملاسي ورسته د پوتین هغه خونړی برید چې په اروپا کې د دویم نړیوال جګړې د مرګونو او ویجاړیو خاطرې په ذهنونو کې ژوندۍ کړي. آیا موږ له اساسي اصولو دفاع کوله؟ آیا له خپلواکۍ نه مو دفاع کوله؟ د استبداد په وړاندې مو د خلکو د ژوند له حق دفاع کوله؟ آیا د ولسواکۍ د دفاع لپاره ودرېدو؟ له دې ټولو دفاع موږ ته مهمه ده، ځکه سوله ساتي او زموږ پر هوساینه د تیری او ګواښ ته یو فصل د پایل مخه نیسي. یو کال وروسته زموږ ځواب دا دی چې هو، دا کار مو باید کړی وای. چې ومو کړ، هو دا کار مو وکړ.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرې مو واوریدلې چې د بیلابیلو هیوادونو په اړه باندې څرګندونې درلودلې. د هر هیواد ولسمشر د کال په پیل کې خپل ولسته کلنۍ وینا لري، خو ولسمشر جو بایدن دا ځل د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې هیڅ ډول اشاره نه درلودله.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پورا دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
دا پورتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. که چېرته تاسو زموږ خبرونه نوی لیدلې او یا مو نوی اوریدلې کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یا ازادي رادیو .com د هلته ورشي پیدای کی. هم همدارنګه کولای شئ چې په یوټیوب، ټویټر او همدارنګه په فیسبوک باندې ازادي رادیو .com کې هلته سرچ کړئ او پیدا کړئ، د خبرونه هلته بیا وګورئ. همدارنګه د ازادي رادیو خبرونه وستلې ساتل شوې دي. تاسو کولای شئ د مخام لښبګو د سهار تشبګو منځنی سپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام اتر شپګو کولای شي په لندو سپو نونس شپګویش او همدارنګه په پینځویش باندې ازادي رادیو پیدا کړي او وای وره وسمرزو سس پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه بل سلامه جما خو دغه نظر ده چې دا غلاوی او نور بندواران سکیږي دا اکثر معلومات دغه ده چې د مجاهدین سړي د په شخصي جامو کې دي کدوغه یونیفورم واغوندي، یونیفورم ته دی ته جوړ شي، نو ان شاء الله تعالی دیو کچه ورا کم شي، نو دیو وطن امنیت به مو سره کوي. اکثر عامل دغه کار ده. مسلم میں خواہش دا دا تم رضر تر ذر قوائی سی کہ مجاہدین تھا بل پرسنل تھا نظامی یونیفارم توجہ کی دا مشکلات نہ دا غلاوی دا باز کار نہ سر کم سی مننا.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکه د پاسپورتونو د نو کې راته اسانه کې به هیڅ سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي ورور، موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځنو، هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی د زما आवाज تر اسلامي امارت ته پورې ورسي.
السلام علیکم. دروازګان والا لګی صاحب د ولسوالۍ ستاسو د سب پرېږدم اله د ازما سب کې نشر ته وسپاره. ما طالبان نه دا غوښتنه د لګی صاحب ولسوالۍ د څلور پنځه ورځې کې شخاتیه بندې دي. هیڅ معلومات نه کیږي نو موږ څه کوي څه بس بیا انتن د تنا ساري ټول څه پرېږدم خاتاله کنه چې د غزان په ولید خلنه مریضانه رسل مشکل لري. د خدیه غم د مرتجل تجره وخر جل تجره دی لاته سمک د سلور پنځه ورځې کې هم داسې بند ده. د دې غم د لته وخر چې دا وسوم ستاسو د سفتي ما پریښه دا د بازار کې وای فای دی. د وای فای سره موږ وصل کو یو جی بی په درې درې نیم سو افغانۍ راکې د سګیا ورسته موږ کار دی نه اخلو. ګل د چې موږ د خدیه جر تجره راته سمک. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه چی ازادي رادیو اورئ.